افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسین نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویلي و د هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي. طالبانو خپل لوري ته د افغان سیاستوالو د جلبولو د هڅو په ترڅ کې ګلا غاشي زی ته د بلډوزر هغه لقب چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ورکړی و تایید کړ. د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د یو داسې حکومت جوړولو هڅه وکړي چې ټول پکې ځانونه وویني.
د اسلامي امارت نامه غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت لپاره خپلې هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري.
په پام کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن ملت بیا وینا وکړي. په دې اړه چې امریکا د افغان پناه غوښتونکو او هغه هیواد د افغانانو د میشتېدو پروسه څه ډول مخته وړي د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیل سره خبرې کړې دي.
فعلا د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک په ریفیوجي باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لارې باندې راسي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټ کې او تاسو د ورکو شو وای ځانو د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهیروي. کولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی ولستان یک زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل پاوی د غړي په ګډوډۍ کې وژل شوې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنۍ دوه په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې او په غزه ترانګه کې یو وار بیا د فلسطین او اسرائیل ترمنځ نښتې شوې دي. پوره خبرونه. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډۍ کې وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس د بریتانیا د پاوز د بیان په حواله لیکلي چې د طالبانو هوایي ډزو خلک تیښتې ته اړ کړل او په ګډوډۍ کې دا و کسانو وژل شول. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته خلک له دې هیواد د تیښتې په لټه کې دي او د کابل په نړیوال هوایي ډګر یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې. د لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي. تر دې مخکې د کابل هوایي ډګر ته د خلکو د ورشولېدو په لومړیو ورځو کې د 500 نورو ملکانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوی وو. طالبانو بیا د ګډوډیو پړه په ډګر کې د چارو پر تنظیمونکو امریکایانو اچولي چې د دوی په خبره د خلکو په کنټرول کې پاتې راغلي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیې حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیې له صدر اعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړې او موافقې ته رسېدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټوټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بېلابېلو مسلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواده د خلکو د رایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیې په همکاریو باندې راغنده خبرې وکړې. پرون ماښام یوه الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په یو پوځي اډه کې کوچ کړای شول. په دې ډله کې شپږ 150 افغانانو له امریکا سره کار کړی وو. له مادرید بهر په دې پوځي اډه کې یو شمېر نور هغه افغان کډواله میشت دي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره کار کړی دی. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنۍ دوه په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسېدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته جړه راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلي. هر څه مو ختم شول. 40 کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل اتباع او یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلي چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان چې له کابله ډیلي ته انتقال شول. طالبانو د افغانستان یوې پیژندل شوې سیاسي څېرې ګل آغا شیرزي ته له هغه سره د کتو پر مهال د افغانستان د بلډوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشرانو او ګل آغا شیرزي ښکاري چې شیرزي د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي.
جناب شیرزي صاحب انشاء الله د اسلامي امارت سره په شریعت باندې بیعت کړي.
تکبیر
جناب شیرزی صاحب اعلان کړی و زه د افغانستان بلډوزر یم. زه وسله وایم چې دې بعد زموږ د اسلامي عمارت د امیرالمومنین د ټولو زموږ د ټولو طرفه څخه د ټول افغانستان د جوړولو دپاره بلډوزر دی.
د طالب د مشرانو د دغو هڅو په تړاو باندې وروسته مفصل راپور اوریدلی شئ. د اسرائیل پوځ وایي د اسرائیلو جنګي الوتکو د شنبې په ماښام د غزې په تړانګه کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباري کړې. د دواړو خواوو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی، داسې چې یک شنبې په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرائیلی سرتیری او یو 40 فلسطینیان ټپیان شوي. د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. دا نښتې د حماس او نورو ملیشو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شوو لاریونو په مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرائیلو پولې ته نږدې لاریون کړی. د اسرائیلو پوځ ادعا کړې چې له مظاهره چانو نه ځینو غوښتل د دوی خواته ور واوړي او ځینو یې بیا په اسرائیلي ځواکونو چاودېدونکي توکي غورځول چې دوی ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوی دوه فلسطینیانو څخه چې حالت یې ښه نه دی، یو 14 کلن هلک دی چې په سر په ډزو لګېدلی. د اسرائیلو پوځ وایي یو اسرائیلی افسر هم د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس په روغتون کې دی. د اسرائیلو جنګي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولي. او د کرکټ مینوالو ته عزیز الله فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست ټاکل شوی. کرکټ بورډ نن په یو بیان کې دا خبر ورکړی. ښاغلی فضلی نن د بورډ ځینو برخو د مشرانو او کارکوونکو په حضور کې معرفي او خپله دنده پیل کړې. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې ښاغلی فضلی تر دې وړاندې هم د بورډ عمومي رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د فضلی د ټاکل کېدو په اعلان باندې زرګونو کسانو غبرګون ښودلی. ګڼو یې هرکلی کړی چې دی به په بورډ کې په اصطلاح ډلبازۍ ختموي او ځینو نورو بیا په نړیوال جام کې د افغانستان د ټیم ماتو پړه د ده په مدیریت باندې اچولې ده.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا خبرونه به هم په تفصیل ولولې او ځین نور خبرونه البته د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تلو پلان نه لري، خو په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې به د افغانستان څلورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. تر دې مخکې پرون ګڼو رسنیو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په عین حال کې په کور دننه هم د سیاسي تشدد د کېدو لپاره سلام مشورې روانې دي او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی هم په کابل کې دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
که څه هم ډیرو رسنیو نن د یک شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سفر خبر خپور کړی وو، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ولیکل کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه خبرې شوې خبرونه به بنسټ دي او اوس مهال د دې سفر په اړه هیڅ پلان نشته. خدا وزارت د افغانستان راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره د سیمې څلور هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته د ښاغلي قریشی سفر تاییدوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر به روان اگست میاشتې په 15 نیټه پیل شي. پاکستان داسې مهال د راتلونکي سیاسي نظام د جوړېدو په برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکوي چې تیره اونۍ د هیواد ته تللیو یو شمېر ګوندي او سیاسي افغان مشرانو ته هم د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو مشوره ورکړې وه. هغه حکومت چې لانه د تشکیل شوی خو د جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. د دې ډول حکومت د جوړېدو لپاره د طالبانو سیاسي مرستیال عبدالغنی برادر هم کابل کې دی، خو د هغه د کتنو په اړه رسمي خبر نشته. مګر له ده سره راغلو نور طالب مشرانو او یو پلاوی چې مشري مولوي شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت په تامین، د ټول ګډونه یا ټول شمول سیاسي پروسې، د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي کټورې خبرې شوې دي. بلخوا بیا د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د خپل ملي امنیت ټیم سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر احتمالي ګواښونو خبرې کړي. سپینماړی وایي د کتنه کې په افغانستان کې پر روان وضعیت، د ستونزو په پای او په دې هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحث شوی دی. دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت له ډلې سره پر افغانستان او دلته د روان وضعیت په اړه غونډه کوي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته ویلي د افغانستان راتلونکی حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه له پامه ونه غورځوي. یان سٹولټنبرګ خپل ملګرو او امریکا وخت چی د افغانستان نوې حکومت تر سره هغه پر رسمیت و پیژني چې نړیوالو تعهداتو ترجمان پاتې شي او هغه عملی کړي. دا په داسې حال کې دا چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشې سره مخ دی او بد وضعیت د دې هیواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی دی.
و امر دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي، خو د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د تلو نیت نه لري، خو په افغانستان کې د نوي نظام د جوړولو په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې به د افغانستان څلورو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نړیوالو لخوا هم پر دې ډلې فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره هڅه وکړي چې په افغانستان کې ټول اړخونه پکې خپل ځای وویني. په کور دننه هم د دغسې حکومت د جوړولو لپاره له ځینو لورو غږونه راپورته کیږي. د کونړ اوسیدونکي هم له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي، داسې یو حکومت چې ټول پکې ځانونه وویني. دوی ورته غوښتنه له افغان سیاسونو او لسونو هم کوي چې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو په هیواد کې بلې جګړې پیلېدو ته پلمه پاتې نه وي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکي وایي له جنگونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بله بڼه په هیواد کې پردی جنگ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي روح الله غروال:
د اسلامي امارت نمو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپلې هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نه خواسته دی په ګروهي ډول باندې په خپل ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په څیر بحران طرف ته لاړ شي.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمن حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی:
زما د افغانستان ولس او سیاسي څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کول لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره د هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنگ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو د دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زند او خند خلک اندېښمن کړي او هیوادې په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبان ډاډ ورکړي چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بیلابیلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 په هم صافه او وزي اوریدلی شي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړي او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن بیا ملت ته وینا وکړي. خو تر هغه مخکې د له طالبانو د افغان سیاستوالو د ملاتړ د جلبولو په دوام ګلاغا شیرزی له دې ډلې ملاتړ اعلان کړل. د طالبانو د مخکښ غړي خلیل الرحمن حقانی او ځینو نورو په هڅو شیرزی له دې ډلې ملاتړ کړی چې ورسره دته د طالبانو لخوا بیا هم د هغه پخوانی لقب چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې ورکړل شوی و بلډوزر ورکړل شو. له طالبانو مخکې البته د ولسمشر اشرف غنی ورور حشمت غنی احمدزی هم د طالبانو ملاتړ کړی. صفی الله سنیزی په دې رپورټ کې د طالبانو په دې هڅو او نورو وروستیو فعالیتونو تمرکز کړی دی.
په افغانستان باندې د طالبانو تر ولکې وروسته د دې ډلې ځینو مشرانو هڅې روانې کړي چې د افغان سیاستوالو ملاتړ جلب کړي. د طالبانو مشران په تېره بیا خلیل الرحمن حقانی دا وروستۍ څو ورځې د ځینو افغان سیاستوالو کورونو ته ورغلی او له هغوی یې د طالبانو لپاره بیعت اخیستی. تازه یکشنبه خلیل الرحمن حقانی او د طالبانو یو شمېر مشران د ګل آغا شیرزي کور ته ورغلي وو. ګل آغا شیرزی د افغانستان په کابینه کې لږ تر لږه دوه دورې وزیر پاتې شوی. وروسته یې وزارت یې د سرحدونو او قبایلو چارو د پخواني ولسمشر حامد کرزی په دوره کې د ښار جوړونې وزیر و. څو کاله د ننګرهار والی هم پاتې شوی. د ښار جوړونې وزارت دوره یې تر ټولو مشهوره ده، ځکه ده پکې د رغنیزو چارو لپاره د خپلو هڅو په خاطر د بلدوزر لقب وګاټه. طالبانو هم په هغو مراسمو کې چې له شیرزي یې بیعت اخیسته هغه ته دا لقب ورکړ، خو لږ متفاوته.
جناب شیرزی صاحب اعلان کړی و د افغانستان بلډوزر
شیرزای په حکومتي چارو سربیره په قومي جرګو او د سولې په فعالیتونو کې هم لیدل شوی. د طالبانو هڅې یوازې په شیرزي نه دي متمرکزې، تر دې مخکې ځینې نور سیاستوال هم د ځان پلوي کړي. له هغې ډلې یو بله قضیه چې د ټولو پام یې وراړولی، له طالبانو سره د افغان ولسمشر اشرف غني د ورور حشمت غني احمدزي بیعت دی. په خواله رسنیو ډېره لاس پلاس شوی ویډیو ښکاري چې خلیل الرحمن حقانی او ځینې نور طالب مشران له حشمت غني سره ولاړ دي او د الله اکبر په نارو اعلان کوي چې هغه له طالبانو بیعت وکړ. په ویډیو کې یو طالب مشر د حشمت غني تندی ښکلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې یو اونۍ مخکې په کابل د طالبانو تر ولکې وروسته متحد عرب اماراتو ته ولاړ، څو واره په ډاګه کړې وه چې له خپل ورور سره اړیکې نه لري او په اصطلاح عاق کړی دی. حشمت غني له طالبانو تر ملاتړ وروسته له یو پاکستاني ټلویزیون جیو نیوز سره په اردو مرکه وکړه او د خپل ملاتړ دلیل یې دا ووایه.
حمایت تو سترونګ ورډ ہوگا مگر میں نے جو کیا ہے میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے.
حمایت خوب قوی کلمه وی، مگر څه چې ما کړی هغه مې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کړی، نه یوازې مې د خپل هیواد لپاره بلکې د طالبان جوړښت چې ما ولید دوی دلته امنیت راوستلی شي.
حشمت غنی کابل ته د طالبانو دراتلو په لومړنیو ورځو کې بیا په خپل ټوئیټر شکایت کړی و چې طالب وسلوالو یې له کوره یو پیک اپ موټر په زور بوته. طالبانو بیا ویلي چې د دوی وسلوال حق نه لري د خلکو کورونو ته ورشي او ګاډي ترې بوزي. د سیاستوالو د جلب او جذب په دې پروسه کې د طالبانو مخکښ غړی خلیل الرحمن حقانی په دې هڅه کې دی چې د خپلو وسلوالو یو نوی او معتدله څېره وښيي. هغه وړمه ورځ په یوه غونډه کې احمد شاه مسعود ته چې کلونه یې د طالبانو په وړاندې جګړه وکړه شهید او اتل ووایه، او ویې ویل چې زوی یې احمد مسعود له طالبانو سره بیعت وکړ.
مسعود اتل قهرمان کماندان زای نن احمد مسعود سره د ټول کابینه بیعت وکړ.
دا خبری احمد مسعود ته نږدې کسانو تکذیب کړي او وی ویل چې خبری روانې دي خو احمد له طالبانو سره بیعت نه دی کړی. احمد مسعود په پنچیرو کې د یو شمېر نورو طالب ضد څیرو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او نورو په ملتیا د مقاومت جبهه جوړه کړې ده. هغه څه چې د خلیل الرحمن حقانی په تړاو د ګڼو لویدیځو رسنیو پام هم وراړولی، په ټولو مجلسونو کې د یو امریکایي ټوپک ګرځول دي. نیویارک ټایمز لیکلي خلیل حقانی له M4 امریکایي ټوپک سره په غونډو کې برخه اخلي. په خواله رسنیو د خلیل حقانی او ګلبدین حکمتیار یو ګډ انځور هم د ګڼو پام وراړولی چې خلیل حقانی ټوپک سره ناست دی. د دې ناستې عکسونه او جزئیات رسنیو او هم خپل د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار خبره کړي. خلیل حقانی د حقانی شبکې او طالبانو یو مخکخ غړی دی چې د نیویارک ټایمز په خبره د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د تراګرو او تعقیب وړ کسانو په لیست کې دی. د دوراره سراج الدین حقانی د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر دی چې د امریکا په تر ټولو خطرناکه تعقیب وړ تراګرو کې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې دای پرې نیول کېدای شي د 5 میلیون ډالرو باونټي یا انعام ټاکلی. حقانی شبکه چې په 1990 کلونو کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ جوړه شوه له القاعده او نورو ترهګرو شبکو سره په ګډه همکاري او په افغانستان کې په مرګونو بریدونو تورنه ده. د راپورونو له مخې 2001 کال د شبکې له تورې بوړي د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د تیښتې لپاره زمینه برابر کړه او د دې باعث شو چې د امریکا جګړه سخته او کلونو ته وغځیږي. نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې د خلیل حقانی غونډو ته ګڼ کسان ورځي او د هغه او طالبانو د ملاتړ شعارونه ورکوي، مګر معلومه نه ده چې دا کار لزړه کوي یا د ځان د ساتنې لپاره. د ورسپانې په لیکنه په
افغانستان کې دا ټولو ته جوته ده چې یو شمیر خلک د واکمنانو په ملاتړ ځکه شعار ورکوي چې ځانونه خوندي وساتي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
سپینمنې وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په اړه نوي معلومات شریک کړي. په اعلامیه کې ویل شوي بایدن به د خپل ملي امنیت له ټیم سره تر خبرو وروسته په دې اړه ملت ته وینا وکړي. نور له مللی بشیر څخه.
په راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد ملکی الوتکو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په برخه کې شایل دوی څخه مرسته وغواړي. رویټرز خبري اجانس د امریکا د حکومتي سرچینو له قوله ویلي چې هوایي شرکتونو ته امر ورکړل شوی دی چې د دوی الوتکې شایي وکارول سي، خو په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سرچینو په وینا ملکی الوتکې به افغانستان ته نه ځي، بلکې د جرمني او منځني ختیځ په ګډون به له نورو ځایونو څخه خلک امریکا ته انتقال کړي. دا راپور په داسې حال کې راغلی دی چې لسګونو زره خلک په کابل کې د ورختای په حال کې سترګې پلار دي چې آیا بایدن بل افغانستانه د ټولو امریکایانو د استلو ژمنه پر ځای کړي کنه. نن سهار هم زرګونو خلک د کابل هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي چې ورسته له هغه له افغانستانه وځي چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان حکومت سقوط وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د هوایي ډګر شاوخوا د ډزو ژغونه اوریدل شوي او د هوایي ډګر له دروازې سره وسلوالي نشتی هم شوي دي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې خلک د هوایي ډګر ته نه ورځي. دغه ادارې پر فیسبوک پاڼه ولیکل چې په حامد کرزي وای ډګر کې هیڅ ملکی پروازونه نسته. مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د سفارت له هدایت پرته دی هوایي ډګر ته په هیڅ صورت کې نه ځي. نن چې د اگست 28 نیټه ده، د برتانیې پوځ ویل چې ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان ملکیان د کابل په هوایي ډګر کې داسې مهال مرسیوي دي چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي. په هوایي ډګر کې د خلکو د غنی غونی لکبل یو شمیر کسان تر پښو هم لاندې سوي دي. په ځانګړې توګه کله چې طالب جګړه ماران د غنی غونی د لمن زوړلو لپاره هوایي ډز کوي.
به هم پام دې موضوع کې تمکیه او امریکا له تیر یک شنبه راهیسې په زرګونو کسان له افغانستان ایستلې، خو اوس هم په کابل هوایي ډګر کې لسګونه زره کسان پاتې دي او هڅه کوي چې له افغانستان ووځي. دا چې امریکا د افغان پناه غوښتونکو او د هغو د افغان همکارانو چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د ایستلو پروسه او دوی ته د پناه ورکولو پروسه څه ډول مخته وړي، مللی بشیر په امریکا کې د پناه غوښتونکو له مدافع وکیل سپوږمۍ نصیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اوس وخت کې څوک باید هوایي ډګر ته ولاړ شي.
د کابل میدان هوایي وسط د دوه ورځو لپاره کلفته خاطره خطر ډېر ده. اجازه نشته چې څوک میدان هوایي ته لاړ شي او د امریکا سولجران په ګارډ باندې دي او هم طالبان. په هغه وخت کې چې میدان هوایي بیرته واسي او که خطر کم وي، یو کسان چې د امریکا سټیزنان دي یو اجازه لري چې میدان هوایي ته راسي. تا وخت چې دیته تلفن یا کس تلفن یې ورته کړی، هیڅ اجازه نشته چې د امریکا سټیزن کسان میدان هوایي ته راسي او نور هیڅوک میدان هوایي کې نه پریږدي. خطر ډېر ده او کوشش وکړئ که ضرورت نه وي چې میدان هوایي ته لاړ شئ نه ځئ. خطر چې څوک نه پریږدي چې لاړ شي، یو د امریکا سټیزن عقل لري چې میدان هوایي ته لاړ شي، یو ورته څوک تلفن ورته وکړي چې راسي په یو لوکیشن کې. او اوس خطر هم سخت ډېر ده.
هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی څنګه کولای سي په امریکا یا نورو هیوادونو کې میشت سي؟ دوی کوم انتخابونه لري؟
فعلاً هغه کسان چې غواړي امریکا ته راسي په قانوني وس دومره لارې نسته. هغه کسان چې سټیزن دي یا ګرین کارډ هولډر دي اجازه لري چې امریکا ته راسي. فعلاً د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک په ریفیوجی باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راسي. او هغه کسان چې ترجمانانو کولای سي اپلیکیشن آنلاین ورکړي او هغه کانټراکټرز چې کار کوي
کار کړی و دی غو سره باید اپلیکیشن ډکی او کارونه مخته ویسی. دوه لاره واسی په پی پر ټو پروګرام، هغه کسان چې په پی ټو پروګرام کې شامل غواړي چې شامل وسی درې لارې وي. یو لاره وسی که چا ترجمانی کړی و او فول ریکوایرمنټ نسی کولای سي په پی ون باندې اپلیکیشن واچی. دوه ملاره و پی ټو سی هغه کسانو د این جی او سره کار کړی چې د امریکا سره افیلیشن لري، دغه په لارې هم کولای سي. خو د نان پرافیټ ارګنایزیشن سپروایزر سی د هغه کسانو باید اپلیکیشن د دې په خوا باندې اپلیکیشن سبمیټ کړي او هم باید دس لیټر د سپروایزر نه ولري. دریمه لاره ده سی پی ټری family reunification. The family reunification mana the america hukumat identification ne de kray se kum kasan ko chok family ka ki family kawala se painda ki pighalar bande application ham maktawi si khuda adres tar la residi نفر کولی سی سی اپلیکیشن په افغانستان کې سبمیت کی، خو پروسس ریکوایرمنت ته سی باید په بل مملکت ته لاړ سی او پروسس شروع کی. پاینده کې که څوک بل مملکت یا تاجکستان یا ایران یا ترکمنستان یا کولی سی پاکستان ته یا ترکیه ته لاړ سی، دیغه له خوانه هم کولی سی سی دا پی ټو دی این جی او له خوانه مخته ویسی او یا که فیملی ریونیفیکیشن ورته یی. خو وس فیلن دی امریکا په خوا قانونی لار نسته که چوک امریکا ته په راسی. یو لار ده که چوک سیټیزن دی یا چوک گرین کارت هولدر دی، د امریکا حکومت کوشش کوي چې د افغانستان راوباسي یا بیرته امریکا ته راسی.
ډیری خلک سم اسناد نه لري ځکه هیڅ چا د دې ډول تغییر تمه نه درلوده. هغه کسان چې اسناد نه لري هم کېدای سي له خطر سره مخامخ وي. دوی اندیښنه لري چې شاید طالبان د تذکرو او پاسپورتونو بهیر ودروي او له افغانستانه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. د دا ډول خلکو برخلیک به څنګه کیږي؟
وس فیلن د ماما مواکلین او نور کسان هم په افغانستان کې زیاتره ډاکومنټیشن نه لري یا ایکسپایر شوی دی، او موږ پاینده کې به ګورو چې د طالبان ګورنمنت سیستم به څنګه ډاکومنټونه جوړوي پاینده کې، او تذکره، پاسپورت. وس فیلن کاغه کسان دا ټول ډاکومنټونه نه لري، بعد ماتل وکړو او وګورو چې څه به کوي پاینده کې. د امریکا حکومت وس فوکس په هغه باندې ده، ایواکویشن د یو اس سیټیزنز له خوا نه ده، او معلوم نه ده چې دا څه کوم سیستم به جوړیږي چې کسان که تذکره نه لري، کارت تولد نه لري، افغاني پاسپورت نه لري، افغاني ایډنټیفیکیشن نه لري، موږ بعد ماتل وکړو او وګورو چې پاینده کې څنګه به کیږي. خو هغه کسان چې غواړي په ترجمانی خوا باندې یا په نورو خوا باندې، معلوم نه چې خطر ډیر ده، امکان به نه سي دی به کولای سي سي په یو پروسیسو باندې امریکا ته راسي. وس فیلن موږ به ګورو چې پاینده کې څه کم لارې جوړیږي او څه کم ډاکومنټونه اخیستلی سي، او که یو لارې څوک امریکا ته راسي یا نور ملکتو ته لاړ سي په قانوني باندې. خو وس فیلن معلوم نه ده سیستم نسته سی دا ډاکومنټونه نسته څنګه کسان به پاینده کې جوړ کی او ګور به څنګه مخته ځي پاینده کې.
پر ټولنیزو رسنیو لیدل سوي چې ځینو کسانو خلکو ته په فورمو کې د خپل معلوماتو لیکلو ویلي او بیا یې ورڅخه د بهر هیوادونو ته د تګ په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. خلک څنګه باید دا ډول سکیمونو ښکار نسي؟
وس فیلن په قانوني لارې باندې ډیری کمنی سي یو نفر امریکا ته راسي، او وس ډیر فراډ او سکیمز مخکې روان دي. د ما په نظر هیڅ امکان نسي چې څوک امریکا ته په قانوني یا بې قانوني راسي. که څوک غواړي سي تاسې ته وایي چې زه لاره لرم سي بل مملکت ته د بوزمه یا امریکا ته د بوزمه او روپۍ غواړي، دا هیڅ قانوني لارې نسته. فیلن وس په میدان وایي کې د امریکا حکومت ډیر کوشش کوي چې هغه کسان سیټیزن دي یا گرین کارت هولدران دي امریکا ته راسي. نور هیڅوک په تایره کې نه پرېږدي او په میدان وایي کې نه پرېږدي. خپلې پیسې وساتئ، او هیچا ته که تا ته ووایي چې زه تا ته قانوني لار لرمه ما ته روپۍ راکوئ او زه به تاسې بل ځای ته بوزم. د میدان وایي د کابل له خوا نه هیڅ لارې نسته. قانون قانوني لارې یا یي پاینده کې کولای شي خپل روپۍ استفاده د هغو خوا نه وکړي. زه پیغام څخه خطر ډیر ده او کسان ډیر ډیسپریټ دي غواړي چې ووزي خو هیڅ لارې نشته که څوک غواړي لاړ شي امریکا ته یا به مملکت ته چې روپۍ ورکړي بل چا نفر ته په آینده کې که دا بورډران واسي او کولی شي چې غواړي لاړ شي بل مملکت ته په